द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
Assalamualaikum da the voice of America di radio da nan da char shambe uraz kal bol zara pinzla sam da october da miashti yewista maneta da da wa pakistan ki da shpe ata afghanistan ki wani me aur dalta pa washington ki da ruzi yewol spaji di za kulsum kakar
aw za bakhtawar shah
pa de khabrun ki sharaglast wi ayu awal wash se da khabrun sarchuk tha
دلتا واشنگٹن ڈی سی کے دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سبا دا امریکی صدر براک اوباما سر دلیدو اڑان دی یو زل بیا ویلی پاکستان دا ترگرائی املا ما تکڑی
دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے ان کی پناہ گاہیں اور تربیت گاہیں ختم کر دی گئی ہیں ان کا نیٹ ورک ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے
او دلتا اور حالتا پا پاکستان قبائلی سمو کی دبے نیٹی روان فوجی عملیاتو اتل اسمیاستی پرکھجی دا پاکستان فوج پا داغا عملیاتو کی درے زرا طالبانو دا وجنی دعوی کوی خود طالبان دا دعوی رد کوی دا عملیاتو پا حق لا سیڑون کی بریگیڈیر محمود شاوی آئی
دا ممکن ہے دا کنٹرول کی دیشی دا غلطا مکمل صفایہ چکا مدانو دا پا خیل پا دا غلط فوجی طور پا دے ممکن ہے دا
او د شام صدر بشار الاسد ماسکو ته په یو ناصافي سفر کې د روس صدر پوتین سره لیدلی اغلی پوتین د لیدو کتو روس ته ویلي په کار د پوځي عملیات سیاسي حل رامنځته کړي
Что касается урегулирования в самой Сирии, то мы исходим из того, что на основе позитивной динамики в ходе боевых действий.
А вас уважьте, да мухиму хабруну тафсилта.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای قبایلی علاقو کې روان د زربیاز په عملیاتو کې ترهګرو لملا ماته کړې ده او دا غوی اډې او مرکزونه لمیان زوړي نوموړي په واشنگټن ډی سی کې پاکستانی ټولنې سره په خبرو کې ویلي قبایلی سیمو او بلوچستان کې د امن امان حالات ښه شوی دی او د هیواد نه به تر کال 2013 پورې د بجلی د لوډ شیډنګ مسله هم ختمه کړي وزیر اعظم نواز شریف دا وخت د امریکې په سلو روزنۍ سرکاري دوره پایتخت واشنگټن ډی سی کې دی نوموړي نن د خارجه وزیر جان کیری سره ملاقات کړی او سبا له بعد صدر براک اوباما سره مهم ملاقات کوي
د پاکستان د فوج مطبوعاتي سانګي آی ایس پی آر لخوا په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو په حق لا ویل دي په ضرب ازب عملیاتو کې ملکی او غیر ملکی درې زره وسلوالو تزانی نقصان اړولې دي او د دوی مهمه مرکزونه یې تباه کړې دي په شمالي وزیرستان کې د بینټی روان فوجي عملیاتو اتلس میاسته پرکېږي طالبان د فوج دغه دعوی رد کوي او هغه کډوال چې په برته په خپلو سیمو له راځي هغوی ته ویل دي سید نه درازي ځکه سي طالبان له فوج سره په جګړه کې بوخت دي
د خبر پختونخوا سوابي په ګډون مازی کې د یوې چاپی په وخت پولیس سلور مشکوک تر هغه وجلی ځای پولیس دی رادیو ته وای دوی ته ویل شي چې په دغه سیمه کې ډیر ش وسلوال راغلي دي ولې باقي وسلوال د چاپی په وخت تختیدلی بل خو د چارسدی عمرزو پولیسو د یو جماعت د مولا د کوټې نه 15 کیلو چاودیدونکو مواد او نورې آلې ترلاسه کړې دي مطبوعات د ځای خلکو د خلی وای دغه مولا تعلق د افغانستان سره وو د پولیس د چاپی په وخت دغه د جماعت نه بهر وو تفصیلي اورو د ډیور ډیو خبريال ریاض حسین نه
د سختو امنیتی ګامونو ترڅنګ د مورم الحرام د ومی ورزی لاریون نن ماشپین درې بجې د پرنس سړک له امام بارګاز خرا ووتی پر آرت سکول روډ میکانګي سړک آرچر روډ لیاقت بازار او پر جنکشن بیرته پرنس سړک ته پر امام بارګا به وفایته ورسېږي په دغه لار کې ټوله دکانونه وټلان او ودانی تړل سوي وي د تګور اتګ لپاره ټولي کوڅې هم د امنیت خوندي ساتونکو په ولکه کې ولې تر لاریون لمخه امنیت خوندي ساتونکو ادارو لاره صفا کړله د کوټي د مرستيال کمشنر په دوتر کې کنټرول روم هم پرانستل شوی دی چې د خوپیه کیمرو لاري د دغه جلوس کتنه تر سره کوي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټه
قدرمن اوریدونکو دا د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور وو چې په بلوچستان کې په کوټه خار کې د محرم په وخت کې کوم امنیتی ګامونه اخیستل شو دا غي تفصیل تاسو ته درکو
د شام صدر بشار الاسد د روس صدر ولادیمیر پوتن سره د خبرو اترو د پاره د روس د خفیه دورې کول ورسته خپل ملک ته بیرته واپس راغلی دی صدر اسد د روس صدر پوتن سره په شام کې د اسد د فوج په ملاتړ کې د روس په فوجي عملیاتو خبرې وکړي کم سي د تیرو درې هفتو سره جاری دي نور حال زموږ خبريال انیلا خالد راکې د کال 2001 لسم نه روسته کله چې په شام کې حالات خراب شوي دي، دا د صدر اسد د خپل ملک نه بهر اولنۍ دوره ده. ځکه چې کله په 2001 کې امنیتي ځواکونو په پورم نه احتجاج کوونکو سختي راواغسته، نو په ملک کې حالات خرابېدل شروع شو او خانه جنگي جوړه شوه. تر اوسه نږدې 2,000,000 خلک په دغه جنگ کې مړه شوي دي. د شام حکومت په عمومي توګه یاغیان د ترهګر په نوم بلي. دا دوره د صدر اسد ناساپی وه او په خپل ملاقات کې صدر اسد د روس وزیر اعظم پیوټن شکریا ادا کړه او وی ویل چې کچری دوی مدد نه وي نو تر هغه به نور هم خوره شوي وه. وزیر اعظم پیوټن هم په دغه ملاقات کې وویل چې باید په شام کې فوزی کاروایانې سیاسي حل رامنځته کړي. د نهې پروس کېدونکې دغه ملاقات سرته رسیدلی دی او پس لاغي صدر اسد واپس شام ته رسیدلی دی.
په شام کې روان کړکیچ په محل د امریکای او روس ترمنځ تیر ورځ شوه تړون سمدستي عملی شوه چې تر مخه به د دواړو ملکونو جنگي جازونه په دغه هیواد کې د روانو عملیاتو په وخت د یو بل سره یو محتاط فاصله ساتي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ترجمان پیټر کوک خبریالانو ته ویلي د روس سره دستخط شوی ایم او یو تر مخه د دواړو هیوادونو د هوایي جازونو عمله به د یو خاص ضابطې پابندي کوي او په هوا او ځمکه به د یو بل سره خصوصي رابطې زیاتوي. په ماسکو کې د روس د دفاع مرستیال وزیر اناتولی اناتونوف د دغه تړون هرکلی کړی دی چې ورسره به په شام کې د روانو عملیاتو په وخت د دواړو هیوادونو فوزونو ته امنیت ترلاسه شي.
د عراق مشر د چهارشنبې په ورځ د یو مشر کمانډر ټاکبولو پروسه پیل کوي. سیدغه کس په د دولت اسلامي یعنی داعش د توندلارو په ضد جنګېدونکي یو شمیر قوا د منظم کولو او د دې د مشرۍ کار کوي. د امریکې د ګډو ځواکونو مشر جنرل جوزف ډونفرډ د شنبې په ورځ عراق ته د تګ په وخت ویلي امریکا او د دوی ملګري غواړي چې یو کس ته ټول اختیار وي سی په مزکنی کمپین کې د مرسته د پاره پر پو ولري. بلخواته د کینیډا نوی نامزد وزیر اعظم جسټن ترودیو د خپل د پوخت نیټو او بیا پخې کړې دي سی په عراق او په شام کې به د دولت اسلامي یعنی داعش په ضد جوړ کوونکي د خپل ملک کردار راکموي. د سې شنبې په ورځ نا وخت خبریالانو ته ویل دي سی په دې معاملہ د امریکای صدر براک اوباما سره خبرې کوي.
د امریکای خارجه وزیر جان کیری د یورپ او منځنی ختیځ دوره کوي چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ روان کړکیچ کې کمی راشي. چرته چې په ورستی تشدد کې تر 500 پورې کسان وجل شوی دي. نو موړي ویلي امریکا به د امن په قوی کولو کې خپل ځموالي تر سره کوي او هر چا ته معلومه ده د ټولو کشالو د اواری اخیره حل د خبرو اترو د لارې وي. خارجه وزیر جان کیری به د خپل دورې په محل د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو او د فلسطین صدر محمود عباس سره ملاقاتونه کوي. تیر ورځ د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون سره د ملاقات په وخت د فلسطین په صدر محمود عباس تور لګولې د اسرائیل او د اسرائیل ولس په ضد د فلسطین وګړي راپاروي. اخوا د فلسطین صدر محمود عباس د لیتوانیا صدر سره د ملاقات په وخت د دغه کشالې ټوله ځمواري په اسرائیل ورچولې و.
د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون د چهارشنبې په ورځ د فلسطین صدر محمد عباس سره ویني ارغواړي د اسرائیل فلسطین تر مابین تشدد روان لړی په قرار سي. د سیشن بي په ورځ نوموړي په رمالا کې د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره لیدلی وو. د ملګری ملتونو مشر په دغه ملاقات کې روان تشدد په مذهبي تاور تر خوالي کې د بدلی دلوي اندیشه سرګند کوي ویایي دا به سخت ځای اثرات ولري.
د اروپای کمیشن مشر جین کلارډ د یورپی یونین او بلکان د هیوادونو د مشرانو بیړنۍ غونډه رابلل ده چې غربي بلکان هیوادونو ته د پناګزینو په کشاله خبرې اترې وکړي. نوموړي جین ویلي دي د پناګزینو په کشاله کې د ټولو هیوادونو د کلکې همکارۍ ډیر ضرورت دی او په دغه غونډه کې به د ملګرو ملتونو د کډوالو ایجنسی هم برخه اخلي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه جاری ده. قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واریدل د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف دا وخت د امریکا په سلو ورځنۍ دوره باندې دی او په واشنگتن ډی سی کې هغه د خارجه وزیر جان کیری سره او یو شمېر نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي. نوموړی به سبا له د امریکا د صدر براک اوباما سره هم ملاقات کوي. وزیر اعظم نواز شریف بیگا په واشنگتن ڈی سی کې د پاکستان کمیونټی یا ټولنې ته په خبرو اترو کې ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې د ضربیاس په عملیاتو کې ترګرو لملا ماته کړې ده. بلدا چې په قبایلي سیمو او بلوچستان کې حالات ښه شوي دي او دا یې هم ژمنه کړې ده چې د پاکستان نه به تر کال 2013 پورې د لوډ شیډنګ مسله هم ختموي. د نوموړي د وینا مهم ټکی او داغوی د ایجنډا ستدا په واشنگتن ڈی سی کې بر چا سره ملاقاتونه کوي. دغه تفصیل له تاسو شی به وړاندې زمونږ همکار افتخار حسین ویلي.
په واشنگتن ڈی سی کې چې کومه ایمبیسی ده د پاکستان سفارتخانه ده، پاغه کې دوی پاکستانی ټولنه کمیونټی ایونت نوم یې ورکړو. د پاکستانی ټولنې خلک راغلي او غوی ته وینا کړې و. په دغه وینا کې یو څو مهمه خبرې دي. هغه مهمه خبرې د هیواد دننه اقتصاد او د ترهګرۍ پر ضد جګړه په دې باندې د خبرې کولې. د زیاتره خبرو نه داسې سرګندېدا او خلکو ته دا ویل غوښتل چې په تیر دوه کلونو کې د حکومت کومه کارکردګي کړې ده نو هغه ډیره ښه ده او دا خبرې هم دغه کارکردګي په حق لباندې وي. او اولنې ذکر پکې دا کوو چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه تیر دوه سو کالو راهسې ورته توجه نه ورکړې شوی. چې د حکومت راغې نو د پکې ضرب از پوځي عملیات چې نن منګه ګورو هغه بینیټی عملیات دی له اوس هم روان دي. هغه که څه هم په سیمه کې د شړنکارانو د پولي هغه خوا افغانستان او د امریکا له خوا د ځنې پښتونو سره مخ دي، خو بیا هم د پاکستان حکومت وایي چې ژمنه ده د ترهګرم لای ماته کړې ده. زه به د ډیور اډیو ریدونکو ته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف غږ وړاندې کوم.
دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ان کی پناہ گاہیں اور تربیت گاہیں ختم کر دی گئی ہیں، ان کا نیٹ ورک ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے.
دا د میاں نواز شریف غږ په اردو ژبه کې دوی خبرې کولې. تاسو ته به لړ نه چوڑ په پښتو کې وایم چې دوی د ترهګرم لای ماته کړې ده، دوی شبکې ختم کړې دي او دوی چې دی اوس کمزوري شوي دي. دوی په خپل خبرو کې دا هم ویل چې صرف په قبایلی سیمو کې نه بلکې په کراچۍ کې عملیات پیل کړي، په نورو برخو کې. دوی د بلوچستان هم لړ غونټې ذکر وکړو چې هاغلته کې هم حالات ښه شوي دي، په دې ډول چې یو سیاسي حکومت ناشته د ورته دا مقور کړي ده چې د په دغه سیمه کې یو بلوس ملت پاله ګوند حکومت ولري او خپل ترقۍ لپاره کار وکړي. د دې درسنګ دوی چې کله خبرې کولې نو خلکو ته یو واره بیا دا وعده وکړله، ځکه چې دوی په دې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د ورور چې شهباز شریف ته په پنجاب صوبې وزیر اعلی دی په دغه وادو باندې او نیټو باندې ډیر مشهور شوی وو. په کله چې دوی کمپاین کوي چې دوی به د بجلی بحران ختمي، کمی به ختمي، لوډ شیډنګ به نوي، او دوی دا سویل چې دا بحران د زلې په واشنگتن کې چې کله خبرې کولې دا به ودا سو روکی چې خلکو ته به یادم نوي. غواړم چې هغه دوی چې کوم وعده کړی د کال 2014 پورې یو واره بیا خلکو ته ډیور اډیور دن کو توڑان دکو.
توانائی کے بحران پر قابو پانے کو ہم نے دوسری بڑی ترجیح بنایا. شدید مشکلات کے باوجود ہم اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ تمام انشاء اللہ تعالی منصوبے جو ہیں یہ 2016 اور 2018 کے وسط تک مکمل ہو جائیں گے.
داو میاں نواز شریف غگ اغه وی چې د کال 2014 او د 13 ترمنځ به دی چې دی د بجلی لوډ شیډنګ یا کمی چې دی دا په هیواد کې ختمی. دلته یو خبره زه مهمه بلمه چې زه ضربیا ذکر خو یو کو خود د پښتنو د سیمې خلک او په خاصه توګه قبایلی سیمو خلک دی به دا فکر کوي چې ګنې د دې د لاسه په لکونو خلک چې به کور شوی د هغوی مشکلات هغوی سره مالی مرستې چې دی د دې پکې ذکر و نشو. او نو د پښتنو د سیمې په دې ډول ذکر وشو چې ګنې دغه تر هغه زپلې سیمې دي موږ له دغه ته توجه ورکول پکار دي ترقی لپاره او بهر ملکی سرمایه کاری لپاره.
او په دغه سیمه کې د ترقی کم کارونه هم په کار دي. کنه افتخار حسین د وزیر اعظم نواز شریف د سفر نه تمه سړي یو ایجنډا سره په امریکا کې
ایجنډا کې خو یو څو مهمه خبرې دي، خو تر ټولو مهم پکې دوه شیان یادول کیږي. هغه دا دي چې د افغانستان پښتنه پکې ډیره مهمه ده. پاکستان د تیر سلويختو یا د دین زیاتو کلونو راهسي د افغانستان د امن چابي کلی د ځان سره ساتلې ده او اوستن نړۍ هم دا تمه لري چې را د خپل غټو لپاره نه بلکې د غسیمي امن او استحکام چې کمی وادي کوي نو په افغانستان کې د امن لپاره یو مثبت رول چدي او دا ځکه چې د امریکا صدر براک اوباما تیر اونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راوستلو چې کم پلان وزنداو نو په دغه موقع دا خبره کړې و چې په دې موضوع به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې اترې کوي دا ملاقات سبب کیږي یو پکې دا ده بل په اخبارونو کې چې کم زیات منګه ګورو نو هغه نیوکلیئر ایشو مطلب د پاکستان د اټومي پروګرام امریکا په امریکا نه صرف بلکې نړۍ ډېرې اندېښنې لري اندېښنې ځکه لري چې ډاکټر عبدالقادر خان سو کال وړاندې په خپل دغه اقرار چې دی په غل بازار کې د پاکستان اټومي وسلو رازونه خرڅ کړی دي دویم دا چې په پاکستان کې هر وخت یو اړې غړې وي د نننه په پوز یا نورو ادارو کې داسې جهادي سوچ ته دی چې دا غنی غلط لاسته پریوتی شي او دا غرنګ نور ډېرې پښتنې دي او بل دا چې د طاقت چې کم توله ده په دغه سیمه کې که دا کله هم خراب شو نو مشکلات پر رامنځته کیږي ځکه چې هند سره هم اټومي وسلې دي او که دا سیمه دغه سي بے ثباتی نو ډیر مشکلات پی دغه پکې یو مهمه خبره ده په ایجنډا کې د تمو خبره چې د تمې د دومره نه کیږي بختور شاه د دې وجه دا ده که وکتلې شي کنه نو پاکستان په څه خبرې کول غواړي او امریکال په څه خبرې کول غواړي پاکستان ټول بیانونه په مطبوعاتو کې د خلکو چارواکو سره چې خبرې کوي د هند جړه واشنگتن ته راوړي ټیک شو خو که وکتل شي د امریکا دلته تمې چې دی هغه په افغانستان کې امن دی په دغه سیمه کې چې کم امن دی او اټومي وسلې او نور داسې په پاکستان کې جمهوریت ته دوام ورکول د عام سړي ترقی دغه باندې دوی ډېرې خبرې کول غواړي
افتخار حسین لنډ غوندې دا وایي چې چا چا سره ملاقاتونه کوي وزیر اعظم نواز شریف
یو ملاقات خو اوس روان دی دا وړاندې موږ ذکر وکړو چې دا د جان کیری سره دی او راتلونکي اوس 2:30 بجې د واشنگتن په وخت به د یو ایس چیمبر ته ځي د یو ایس چیمبر آف کامرس کې بیا پاکستان یو ایس بزنس کونسل دغه چې دی لنچ دی د غرمې ډوډۍ ده او په هغه کې خبرې دي بیا وروسته چې دی ځي هم په بلیر هاوس کې د دوی شیلا جیکسن دا کانګرس وومن دا د پاکستان لپاره یو تنظیم په کانګرس کې جوړ کړی دی کاکس بوته منګه وایو او داسې نور خلک دي دا غوی سره به ملاقات کوي د ایم ایف کم چې نړیوالې ادارې دي اقتصادي او پاکستان ته کومک ورکوي وخت په وخت دوی سره به نن ملاقات کوي دا وبخې د کانګرس ذکر راغی په کانګرس کې هم د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف ته سفر په حق لباندې ذکر کیږي او دغه خبرې اترې یا مفکوره چې دلته کې کومه ده دواړه اړخونه پکې موجود دي زه به مثالونه ورکم ټیټ پو دا یو د کانګرس غړی دی او د ټیرریزم یا د ترهګرۍ چې کومه کمیټې ده زمینی دا غې غړی هم دی د سورز وړاندې صدر براک اوباما ته خط لیکلی دی چې د پاکستان سره اټومي لوزنامه د سیول نیوکلیئر انرژي په مت کې باید سی ونشي د وی د پاکستان ادبار نشته دی او به خپل مثالونه ورکړي کوم چې ما وړاندې وکړه خو صرف داسې نه ده چې د غلطه دا سوچ دی شیلا جیکسن د ټکساس نه دا د کانګرس غړی ده او د په کانګرس کې یو قرارداد معرفي کړی دی او هغه دا چې په پاکستان کې جمهوریت مرسته وکړي شي او د پاکستان د خلکو د ترقی لپاره امریکا چې دی رول ولوبي
ډیر مننه افتخار
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په امریکا کې د دورې نه کمی تمی دی او د نوموړي داوی سمره صحیح دی دا سیړنه زموږ همکاري سره وګما جلوان تزموږ سیړنکار پیر زبر شاه ویل دی
نواز شریف طرف نه خو دغه نواز شریف په دغه وایي چې پاکستان سره د سرمایه‌کاری وشي او پاکستان سره د تجارت زیات شي خو دا مهمه نه ده مهمه دا ده چې امریکا او سپیشلی صدر اوباما به پاکستان نه څه پښتنه کوي او څه به ورنه غواړي او هغه ټول نه مین خبره چې کوټه نه غته خبره ده هغه د افغانستان مستقبل دا او هغه شی پاکستان رول دا. او چې څنګه تیر هفته صدر اوباما ویلی وو چې هغه به دوه خبرې پاکستان نه کوي. یو به پاکستان ته دا وایي چې کوم تغیر اډې دي دا د بند شي، او دومره دا پښتنه ورنه کوي. دا هغه ورته کوي چې پاکستان د طالبان نو سره چې کوم مذاکرات دي هغه څه دې بیا دنیا سره کومک وکړي.
صحیح شو. او بیا د پخپل نواز شریف صاحب هغه کوم رقم پوښتنو سره مخ کېدی شي د امریکایي چارواکو لخوا؟
خو دا ماچرنګه ول دا امریکای ول بدا غوی چې کوم مین خبره دا افغانستان دا او افغانستان مستقبل دا افغانستان شو دوی خپل فوجیان هغه کړل لکوي ساتل راوي نه باسل، او دوی به اوس د باندې دلته به د باوي چې دا فوجیانو ته چون نسی، او چې کوم څه صاحب اوس کې افغانستان سره ټول ته پته ده چې پاکستان د غړ کردار د پکښه، او چې هغه کردار پاکستان صحیح وساتي او چې کوم څه د پاره شي امداد وکړي او چې کوم اډې دی هغه بند کړي، نو ما په خیال ټول مین خبره به هغه دا وي هغه چې جانکاري وي دا خبره به ورته کوي، او صدر اوباما چې وي هغه به دا پوښتنه ورنه کوي.
که وکتل شي پیر زبیر شاه صاحب د پاکستان وزیر اعظم په خپلو خبرو کې په دې باندې اصرار کړی دی چې د تراګرو او د تراګرۍ ملای ماته کړې ده په پاکستان کې، خو بیا که موږ ځمکني حالاتو ته وګورو نو هغه څه وایي؟
غم لا ندمه تکړې دا سیکړې دي ضرور چې دی وزیرستان یا نور ځینو نه به دخل کړې دي، او یا افغانستان ته لګلې دي یا بل ځتا لکه افغانستان ته پورې کړې دي یا نور ځینو ته تللې دي. هغه علاوه چې کله پورې د ترخویرې چې کوم نظریاتي مرکزونه دي هغه دی په پنجاب شي او په کراچۍ شي، کله پورې هغه نه بند په پښتنو الیکټرس شي ترغیرې نشي ختمې دی. او هغه علاوه چې تاسو وګورئ چې کوم دوی په دغه اپریشن سره دوی دا غټ کمانډران لا نیولې دي لا وژلې دي، دغه علاوه چې کوم په پنجاب شي غټه تنظیمونه د لشکر طیبه شوه، حقانی نت ورک شو چې کوم په افغانستان سره ډېر مهمه ده هغه په خلاف هیڅ کاروایی نه ده شوې. نو ما خیال خدا ده چې کومه د پرون خبره کړې دي دا ټول د سیاسي بیانو او زمانی حقایق دا څنګه دي کوم د بیان کړل.
صحیح شو. ډېره مننه کوم تاسو نه پیر زبیر شاه صاحب.
د وایس اف امریکا دی ریډیو ده. د پاکستان د فوج مطبوعاتي سانګي آی اس پی آر لخوا په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو په حق له ویلې د سی په ضربه ازب عملیاتو کې ملکی او غیر ملکی درې زره وسلوالو ته ځاني نقصان ورسول سوی دی. په دې حق له زموږ خبريال انان عدنان بیچنی لسیمیزا رپورټ راکړي.
آی ایس پی آر لخوا ویل کیږي چې د شمالي وزیرستان عملیاتو پر مهال نږدې تر 3000 نه زیاتو وسلوالو چې پکښې ملکی او خارجي شامل دي مړینې نقصان اړه ولای او دوی د وسلې مرکزونه تباه کړي شوې دي. خو اخو ته وسلوال طالبان دغه د ویره دوی او د وسلوالو ایوینا پیژندلې ډلې مجلسی عسکري ویان عبد الله وزیرستاني میډیا ته ویلي د دې عملیاتو پر مهال کوم نقصان نه رسیدلی. هغه د کډوالو بیرته خپل سیمه د ستنېدو په اړه ویلي چې دغه کډوال د بیرته خپل علاقو د ستنېدو هڅه نه کوي، او زیاته کړې چې وسلوال له پوځي سرتیرو سره په شمالي وزیرستان کې کلک په جنگ اخته دي او دغه کډوال بیا پوځي سرتیري د ډال په تور کاروي. خو تر دې ځایونو پورې د میډیا رسدنه کې دوله عمله تر دې وخت پورې په آزاد توګه دغه دعوی نه تصدیق شوي. د شمالي وزیرستان عملیاتو په اړه مو کله چې د پوځ یو پخوانی افسر ریټایرډ بریګیډیر ساد نه اوپوښتل نو څه داسې راته وژغېدی؟
دغه مکمل صفائی او بیا بالکل داسې ویل چې دا بالکل مکمل موږ سانیټایز کړو ختمول چکم بھی ناممکن وي.
د شمالي وزیرستان عملیاتو غوښته د امریکا، افغانستان او نور نړۍ شامل وه او دغه دریځ لرلی چې وسلوال د غزې خوندي مرکزونه لري او له دې ځای څخه د افغانستان په شمول په سیناکشي حملې ترسره کوي. پاکستانی حکومت دغه دعوا کوي چې له دې ځای څخه د چاینیز یغور طالبانو په شمول حقانی شبکه په بشپړ توګه ختم کړی سوې ده، خو امریکا تر اوسه پورې د حقانی شبکې د ختمېدو په اړوند څه ښکاره دریځ مخې ته نه دی راغلی، بلکې په زیاته شمېره د حقانی شبکې له زوړلو غوښتنه کوي. په دې اړه مو یو ری بیا چې بریګیډیر سادنا وپوښتل نو څه داسې جواب راته وویلی.
شمالی وزیرستان کې کوم ځای کې چې د میر علی او یا میرن شاه او یا د تخیل نو دغه لخونه خو دې پورا ارسو به دخل کړی دی خلک، چې حقانی شبکم به دخل شوی دا اوس هغه تاغه نقصان رسیدلی نو خو ما بخره چې دې ته ما غو نقصان نه رسیدلی ځکه چې مخکې نه دی خلکو ته پته ودي ارس خپل چې کوم دغه دی هغه بار ته وکړل داسې حقانی چې کوم شبکه دغه ته کوم نقصان نه رسیدلی به دخل کړی خو دې کنه ما ته دغه خو
اخوړه دې عملیاتو ورسته سیمایز خلک غوښتنه کوي چې دې ته په کورونو روپو نقصان اړېدلای او دغه تاوان بیا په ځای کولو څخه فایي. یړ دی چې په شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه او میرعلي کې د سیمایزو خلکو نږدې په زراو شمیره دوکانونه وو او په هغه کې شدې د دریز لري چې په عربو روپو سامان پاته سوي دي، خو د دانسي ویلې چې آیا د سامان به اوس څه حال وي. ادنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو ډیرا اسماعیل خان.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قبایلی علاقو کې بیا په خصوصي توګه باندې په اورګزو کې د تعلیم سهال دی. دغه ځای د یو کالج پرنسپل اس ام فیاض د ډیو ریډیو خبریال سادیا قاسم شاه ته تفصیل ویلی چې د تیرو 15 کالونه دغلته د سبق کار خراب دی، دغلته دغه سکول دغه کالج شړ پروت دی. تفصیل اورو د ډیو ریډیو د خبریال سادیا قاسم شاه نه.
حکومتي اعداد و شمار وای چې په فاتا کې په تیر شپږو کالو کې سه اته سوه پورې تعلیمي ادارې تباه شوي، په دې کې سه جنگیالو الوزولې دي او سه فوزي اپریشن د لاسه تباه شوي دي. په داسې تعلیمي ادارو کې یو د اورګزای ایجنسی کلجو کې تعلقانو گورنمنٹ ڈگری کالج هم دی. د تیرو 15 کالو راسې تباه شوي. د دغه کالج پرنسپل پروفیسر اس ام فیاض ډیو ریډیو ته صدا فریاد وکړلو.
کالج بمبار کړی دی، تبهی کړی دی، سټوډنټس ټول در په در خوري په سر دل دګری سو ایڈمیشن نو ور کوي ولا د فاټا سټوډنټس دی ټول کالج زمو اټ از بمبارډ فار د 3 ټایم ا سټوډنټس دا ایڈمیشن جوړاو کا سو پنجاب کې ګرځي سو چې غټ غټ قابل خلکو دا غي بچی دی ټول پنجاب کې ګرځي سو پرکشه چلے.
پروفیسر اس ایم فیاض تر مخه دغه کالج کې سه یو زر پوری هلکانو د یو لسم نه تر سوالسمه پوری تعلیم کولو، خو اوس دغه طالب علمان در په در ګرځي او نورو کالجونو کې هم تر اوسه ټول نه دی ایڈجسٹ شوی یا هغوی ته متبادل کالجونو کې داخلي نه دی ورکړی شوی.
کله یو ډیگری کالج ته ریکوست کوم دا 50 سټوډنټس ایڈجسٹ کی دا سوري ایڈجسٹ کی کله یو لیونی ټایم کې کلاسونه راکې چې دې ته ټیچ کو. گورنمنٹ سره مذاکرات شروع دي، فاړا سره شروع دي اور سیشن لاڑو. ناٹ اونلی دس کالج ڈیر کالج اس پہ فاٹا ہے جو سکولز ان ہنڈرڈز اس قسم آگے ایکٹیویٹ کی گی نا اور دی وہی ہو پریکٹیکلی سمجھتے ہیں.
کله چې ډیو ریډیو د فاټا د تعلیم محکمې ډایریکټر حمید الله جان دفتر ته په دې اړه معلومات اغستو لپاره ټلیفون وکړلو چې تر اوسه د عملیات د لاسه تباه شوي دغه کالج او د طالب علمانو مستقبل په حق له حکومت څه سوچ کوي، نو دغه محکمې اهلکار ډیو ریډیو ته دا ځواب ورکړلو چې میډیا ته کمنټس یا معلومات ورکولو باندې سخت پابندي لګولې شوې ده او د خواص نه پس که فاټا سیکریټریټ مناسب وګړي نو جواب بدر کړي.
بس ګرځم دي ته چې کوم نه اپلیکیشن ورکوم میټینګ ګریټینګز کوم او فاټا سیکریټ کې ما ال تنور کارونه کوم چې سرکاري کارونه
او هم دغه فاټا سیکریټریټ کې د دغه کالج پرنسپل نه هم د کالج په ځای دغه سیکریټریټ کې نور کارونه اغستل کیږي. سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانوریدونکو کو دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا یو وار بیا تاسو ته هرکلی وایو په خبرونو کې. اول غوښ سي د مهمو خبرونو سرچکو ته.
دلته واشنگتن ڈی سی کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سبا د امریکای صدر براک اوباما سره د لیدو وړاندې یو ځل بیا ویلي پاکستان د ترګرۍ املا ماته کړې.
دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے, ان کی پناہ گاہیں اور تربیت گاہیں ختم کر دی گئی ہیں, ان کا نیٹ ورک ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے.
اوال تا دا پاکستان قبائلی سمو کی دا بینی تی روان فوجی حملیاتو اتلس میاستی پرکیجی. دا پاکستان فوج پا دا غا حملیاتو کی دری زر طالبانو دا وزلو دعوی کوی, خو طالبان دا دعوی رد کوی. دا حملیاتو پا حق لا سیڑنکار بریگیڈیر محمود شاویائی
دا ممکن نه ده دا کنټرول کې دي شي د غلطه مکمل صفایي چې کوم ځانو زموږ په خیال باندې غو فوجي تور باندې ممکن نه ده.
د شام صدر بشار الاسد ماسکو ته په یو ناڅاپي سفر کې د روس صدر پوتین سره لیدل دي. علي پوتین د لیدو کتو روسو ویلي په کار ده پوځي عملیات سیاسي حل رامنځته کړي.
Что касается урегулирования в самой Сирии, то мы исходим из того, что на основе позитивной динамики в ходе боевых действий.
او وز غوش سی دا مهم و خبرونو تفصیل تا.
دا پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای قبائلی علاقو کی روان دا زربیاز پا عملیاتو کی ترهگر الاملا ما تکڑی او دا غوی اڈی او مرکزون الامین زوڑی دی. نموڑی واشنگتن ڈی سی کی پاکستانی ٹولن سرا پا خبرو کی ویلی قبائلی سیمو او بلوچستان کی اوس دا امن و امان حالات خشیوی دی او د هیواد نه به تر کال 2013 پورې د بجلی د لوډ شیډنګ مسله هم ختموي. وزیر اعظم نواز شریف دا وخت امریکای په سلو ورځنۍ سرکاري دوره په پایتخت واشنگتن ډی سی کې د نوموړي د خارجه وزیر جان کیری سره ملاقات کړي او سبا لبه د صدر براک اوباما سره ملاقات کوي.
د پاکستان د فوج مطبوعاتي سانګې آی ایس پی آر لخوا په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو په حق له ویلې د سی په ضربې ازب عملیاتو کې ملکی او غیر ملکی درې زره وسلوالو ته ځاني نقصان اړول شوی دی او د دوی مهمه مرکزونه تباه کړي دي. په شمالي وزیرستان کې د بینیټي روان فوجي عملیاتو اتلس میاستي پرکیږي. طالبان د فوج دغه دعوه رد کوي او هغه کډوال سي برته خپلو سیمو ته راتلل غواړي. هغې ته ویلي دي سي نه دراسي ځکه سي طالبان له فوج سره په جګړه کې بوخت دي.
په خیبر پختونخوا سوابي په ګډونه مازی کې د یوې چاپې په وخت پولیس څلور مشکوک ترهګر وجلې دي. بلخوا د چارسدي عمرزو پولیسو د یو جماعت د مولا د کوټې نه 15 کیلو چاودیدونکي مواد او نور آلې ترلاسه کړې دي.
د شام صدر بشار الاسد د روس صدر ولادیمیر پوتین سره د خبرو اترو د پاره د روس د خفیه دورې قبول وروسته خپل ملک ته بیرته واپس راغلی دی. صدر اسد د روس صدر پوتین سره په شام کې د اسد د فوج په ملاتړ کې د روس په فوجي عملیاتو خبري وکړي. کم سي د درو افتو سره روان دي.
په شام کې د روان کړکیچ په محل د امریکای او روس ترمنځ 13 ورځې شوی تړون سمدستي عملي شوی دی چې تر مخه به د دواړو ملکونو جنگي جازونه په دغه هیواد کې د روانو عملیاتو په وخت د یو بل سره یو محتاط فاصله ساتي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ترجمان پیټر کوک خبريالانو ته ویلي د روس سره د سخت شوی ایم او یو تر مخه د دواړو هیوادونو د هوایي جازونو عمله به د یو خاص ثابتې پابندي کوي.
د عراق مشران د چهارشنبه په ورځ د یو مشر کمانډر ټاکلو پروسه پیل کوي. صدغه کسب د دولت اسلامي یعنی داعش د توندلارو په ضد جنگیدونکي یو شمیر کواد منظم کولو او د دوی مشري کوي. د امریکای د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډونفرد د سه شنبه په ورځ عراق ته د تګ په وخت ویلي سي امریکا او د دوی ملګري غواړي سي یو کس د ته د ټول اختیار ورکول سي سي ځکني کمپین د کې د مرسته د پاره په پو ولري.
د امریکای خارجه وزیر جان کیری د یورپ او منځنی ختیځ دبره کوي چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ روان کړکیچ کې کمی راشي چرته چې په ورستی تشدد کې تر 500 پورې کسان وجل شوي. موړي ویلي امریکا به د امن په قوي کولو کې خپل ذمہواري تر سره کوي او هر چا ته معلومه ده چې د ټولو کشالو د واري حل په خبرو اترو کې دی. خارجه وزیر جان کیری بعد خپل دورې په محل د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو او د فلسطین د صدر محمود عباس سره هم ملاقاتونه کوي. اخوا د اروپای کمیشن مشر جین کلارډ د یورپی یونین او بلکان د هیوادونو د مشرانو بیړنۍ غونډه رابللې ده چې غربي بلکان هیوادونو ته د پناهګزینو په مسله باندې خبرې اترې وکړي. نوموړي جین ویلي د پناهګزینو په کشاله کې د ټولو هیوادونو د کلکې همکارۍ ضرورت دی او په دغه غونډه کې به د ملګرو ملتونو د کډوالو ایجنسی هم برخه اخلي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو دا او وس بتاسو ته وړاندې کوو سی په مطبوعاتو کې سره غلې دي زموږ همکار مختار خلیل.
افغانستان نه د نیټو او د امریکانو فوزونو په مکمله توګه د نوېستو په باب لا د صدر اوباما د تیري هفتې د فیصلې نه معلومیږي چې افغانستان نن هم د غربي دنیا او د امریکې د پاره یو لوی مسله ده. خونند برطانیې په مشهور اخبار ګارډین کې د نامتو لیکوال سایمن ټیسډال یو تفصیلی رپورت چاپ شوی دی په کوم کې چې په شام کې د روس زبردست فوزی مداخلت افغانستان ته بیا د روس درانننوتو انګازې یا بازګشت سره تعبیر کړی شوی دی. د رپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې روس په شام کې د فوزی مداخلت نه پس اوس افغانستان نه د نیټو د فوزونو د وتو او د طالبانو د دولت اسلامیا د حیرانوونکو جنگي کامیابیو له سببه افغانستان کې بیا فوزی مداخلت تا پل پام را گرزولې دی. اگر که روس د افغانستان په دلدل کې بیا غورځېدل نه غواړي او د کال 1901 کم اتیایم نه تر کال 1901 کم نوی پورې موده کې افغانستان کې کړي خپل جنگ کې د خپل 15,000 فوجیانو قتلېدل ورته لا یاد دي چې له عمله عقوبت سوویت یونین غونې مضبوط هیواد هم دانوانه شو، خو نن سبا چې دولت اسلامیه یا ISIS په افغانستان کې په کومه کچه سر راپورته کړی دی، دی هم د روس د مشرانو نه یو دوه خطا کړي دي. د روسی مشرانو وینا ده چې دولت اسلامیه په افغانستان کې د ګردی دنیا د مسلمانانو جهادیانو لپاره تربیتی کیمپونه جوړ کړی دي او دوی سره دا اندېښنې مل دي چې جهادیان د پخوانی سوویت یونین د وست ایشیا د ریاستونو په لار روس ته او په خصوصي توګه د روس د کوه قاف سیمې اسلامي برخو ته ننوتی شي. روس اوس افغانستان کې د روس په نیز په ډیر اهم خار کندوز باندې د طالبانو ارضی قبضه هم سرګومه کړی دی، ځکه چې د کندوز نه د روس قطبي سرحدونه نیخ په نیغه په خطر کې دي. ګارډین خپل رپورت کې زیاتوي چې د روس صدر ولادیمیر پیوټن 13 هفته کازاکستان کې د روس د آزادو مملکتونو د دولت مشترکه یعنی CIS د سرمشرانو یوې غونډې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې د افغانستان حالات ډیر نازک حد ته رسیدلي دي، ځکه چې ترهګر ګوندونه ورځ تر ورځ افغانستان کې دانونه مضبوطی. د افغانستان په باب له صدر پیوټن خصوصي استاذي زمير کابلوف خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا وخت افغانستان کې د دولت اسلامي 3,500 جنگیالي موجود دي او د 2,000 رستر رده په زیاتېدو دي. افغانستان کې د جنگیالو ګڼ شمیر تربیتی کیمپونه جوړ شوی دي چرته چې د وست ایشیا او د روس د نورو سیمو نه ورغلو خلکو ته جنگي تربیت ورکول کیږي. دا تربیت ور له عرب، پاکستانی، امریکایي او برتانوي استادان ور کوي. د روس د دفاع وزیر اناتولی انټونوف بیجنګ کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې دولت اسلامي او دا قسم نورو جنگیالو ګوندونو د چین په قطبي غربي سیمه کې د مسلمانانو په سینکیانګ صوبه کې هم خپلې الیګولي شروع کړي دي. خاغلی اناتولی زیاته کړه چې دا وخت افغانستان کې تر 500,000 پورې جنگیالي موجود دي. دا د 400,000 په جنگي ډلو کې منظم کړی شوی دي. ګارډین اخبار لیکي چې د روس د دولت مشترکه سرمشرانو کانفرنس د یو شریک سرحدي فوز په اودرولو سلا یو کړی ده. دا هم یو خبر دی چې روس د خپل پخوانی ملګري او نن ورځ د افغانستان د لومبي نائب صدر د عبدالرشید دوستم افغانستان ته د جنگي هلیکاپټرو او د نورو درنو وسلو ورکولو خواست منلې وي. خبر کې دا هم ویلې شوې دي چې دوستم روانه میاشت کې د ماسکو دوره کړې ده او صدر پیوټین او د چیچنیا مشر رمضان قادیروف سره ملاقاتونه شوي دي. ګارډین اخبار د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې د روس د خارجه چارو وزیر سرګیه لاروف ویلي دي چې افغانستان د شام په شان روس ته د فوزي مداخلت خواست نه دی کړی، بلخوا افغان چارواکي وایي چې دوی به چری هم روس ته افغانستان کې د فوزي مداخلت کول وینا ونه کړي.
او درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی د شام صدر بشار الاسد په ناصافي دوره ماسکو ته تللی او دالته نه واپس راغلی. هم دی نوموړي د روس د صدر پوتین سره د ملاقات په وخت باندې د هغوی مننه کړې او ویلي دي چې که هغوی په شام کې دغه عملیات نه وی ترسره کړی نو په دغه هیواد کې به ترهګري نوره هم خوره شوې وي. اخوا د روس صدر پوتین ویلي دي چې باید د پوځي عملیاتو سره سیاسي حل ته لاره اواره شي. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې منظر شهید وړاندې کوي.
د سوری ولسمشر بشار الاسد د سی شنبه په لیدنه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نه د روسیې مرستو ډیره مننه وکړه او د دې یادونه یې وکړه چې که چیرې د روسیې مرستې نه وي نو د هیواد په نورو سیمو کې به هم ترهګرۍ خوره شوې وي. د سوریې حکومت تل یاغي وسلوالو ته د ترهګرو خطاب کوي او امریکا متحده ایالات او نورو هیوادونو په روس دغه نیوکې کړي چې هغوی یاغي ډلې هم په خپلو عملیاتو کې په نښه کوي، نه یوازې د اسلامي دولت ډلې. دغه خبرې په هم هغه ورځ راپورته شوې کله چې روسیې او امریکا ترمنځ لوسنامه لاسلیک شول، کوم کې چې دواړو هیوادونو ته یو کار چوکاټ وټاکل شو چې دوی به په فضایي عملیاتو کې د خپلو الوتکو ترمنځ په یوې دایرې کې فاصله ساتي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې هکله وایي:
Что касается урегулирования в самой Сирии, то мы исходим из того, что на основе позитивной динамики в ходе боевых действий в конечном итоге все-таки
په شام کې د وروستي پوځي عملیاتو په اساس دا ویل کېدای سي چې هیواد کې د کړکېچ حل د سیاسي حلو ځلو له لارې راایستل کېدای سي، چې پکې د هیواد ټول سیاسي قوتونه، قانونه او مذهبي ډلې برخه ولري. او په دې کې هیڅ شک نشته چې د پای ټکی به د شام خپل اولس ورته ایږدي.
د پینټاګون ویاند پیټر کاک خبریالانو ته د دغه فاصلې د سرګندونې نه ډډه وکړه، خو هغه وویل چې د امریکا عمله په دې خبره خبر دی او پوهیږي چې هغوی ته کوم حدود ټاکل شوي دي او کوم عمل به د دغې لوزنامې نه سرغړونه وي. ښاغلی پیټر وویل چې روسیه دا غوښتنه کړې چې دا لوزنامه باید په بشپړه توګه د عوامو سره شریکه نشي او خلکو ته په ډاګه نشي، خو دغه لوزنامه ټول نوه الوتکو کنټرول په سوریه کې لري، په شمول د بی پیلوټه الوتکو، او روس ته په کار دی چې په دغه هوایی محافظتي پروتوکول عمل وکړي. د پینټاګون چارواکو د دې خبرې یادونه هم وکړه چې دغه تړون په سوریه کې د هیڅ قسم نورو عملیاتو سرګندونې نه کوي او نه هم د دې لوزنامې برخه دي. دا تړون په دې معنی هم نه دی چې امریکا په دغو عملیاتو کې د روسیې ملاتړ کوي. هغوی زیاتوي چې موږ په دې باور یو چې د روسیې لاسوهنه د سوریې په جنگ کې او د اسد رژیم ملاتړ به نور هم د سوریې جنگ مخ په خرابېدو کې.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو د اروپای کمیشن مشر جین کلارډ د یورپ یونین او بلکان د هیوادونو د مشرانو بیړنۍ غونډه رابللې ده چې دغه هیوادونو کې د پناګزینو په کشاله باندې یو بل سره سلام مشورې وکړي. دخوا جرمنی هم ویلی دی چې باید د پناګزینو په کړکیچ کې گاونډي هیوادونه د ترکیه مرستې وکړي. د پناګزینو په مسله باندې تفصیلی رپورت د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو همکارې ماوس جلیل تیار کړی.
د ترکی چارواکو ویلي دي چې 50,000 کډوال د شام الیپو خار نه پولې اړخته روان دي، خو دا له واضح نه ده چې آیا دوی ته به ترکی کې د داخلېدو اجازه ملاوه شي او که نه. د میاشت راهیسې د ترکی پوله نوې کډوالو لپاره په سرکاري توګه تړلې شوې ده او کډوال ترکی کې په غیر قانوني توګه داخلېدو لپاره قاچاقبرو ته پیسې ورکولو باندې مجبور دي. شتمن خلک د پولی محافظانو ته پولینه اوریدو لپاره د یو تن په سر $500 رشوت ورکوي او غریب خلک قاچاقبرو ته د یو تن په سر $500 to $300 پورې ورکوي. د الیپو خار سویلی او شرقي اړخته د روس هوای بریدونو او د شامی پوز مکنی عملیاتو له کبله په ګڼ شمیر کې شامی وګړي پولې اړخته روان دي. اخوا د اروپای کمیشن مشر د اروپای اتحاد او بلقان هیوادونو مشرانو یو هنګامي اجلاس رابللی دی. دا په داسې مهال چې په ګڼ شمیر کې کډوال د منځني ختیځ او افریقا نه غربي بلقان هیوادونو ته را روان دي. د اروپای اتحاد مشر جین کلاډ جنکر ویل دی چې د کډوالو بحران سره مخ هوادونو ته به خپلو کې همکاري سیوا کول وی او زیاته کړه چې هغه د لسو هوادونو مشرانو ته په برسلز کې د اتوار د ورځې غونډې بلنه ورکړې چې پکې د میسیډونیا او سربیا مشران هم شامل دي څوک چې د اروپای اتحاد غړي ملکونه نه دي د ملګری ملتونو کډوالو لپاره ایجنسی یونیسیار ته هم بلنه ورکړې شوې ده د تیر خالی روزی راهسې په زرګونو سیاسي پناغښتون کې سلووینیا کې داخل شوې دي د سلووینیا چارواکو ویلي دي چې خواوشا سلور زره کډوال چې ګڼ شمېر ماشومان هم پکې شامل دي د تیر نهې پروز د کوریشیا نه را رسیدلي دي د سلووینیا صدر بوروت پاهور ویلي دي چې کوریشیا سره خپل شریکي پولې ته به اضافي پولیس لیږل کیږي او زیاته کړه چې دې ته تیار دي چې د کډوالو دومره غټ بهیر انتظام کولو لپاره پوز هم پر ځای کړي د اروپای کونسل صدر ډونلډ ټسک او د اروپای کمیشن صدر جین کلاډ جنکر سره په برسلز کې د نهې پورس غونډې وروسته ښاغلي پاهور ویلي دي چې اروپای اتحاد د کډوالو بحران په لړ کې خپل هیواد ته مرستې وړاندې کولو ته تیار دی ما سره د وزیر اعظم اختیارات نشته خو بیا هم په دې پوه یم چې اروپای کمیشن به د سلووینیا او کرویشیا ترمنځ د پولې ته د اروپای اتحاد غړو ملکونو پولیس لیږلو ممکنه خواست باندې عمل وکړي او موږ سره د مالی مرستو کولو خواست هم قبول کړي ما خپل وزیر اعظم په دې هکله خبر کړي او هغه به په راتلونکو څو غنټو کې په دې کار شروع کړي سلووینیا د 2.2 میلیونه آبادی یو ورکوټي هیواد دی او په کرویشیا تور لګوي چې دوی سره مشورې بغیر په غټ شمیر کې سیاسي پناغښتون کې د دوی هیواد ته لیږي
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را چې پوجړه کې د پیالې کړنګني د چینک ټنګني نو هغه بم لاس وجړوي
دا خو زه نه وایم دا خو عبدالقدوس استاد وای سان پوی کا ورشا ورشا الات کا بوکی کا
پښتو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوم کای
محمد مونی
لیکوم کای
نور البشر نوی
د وایس اف امریکا دی ریډیو دی د پېښور ګورګټلی تاریخي بازار کې حکومت د وی منسوبې لاندې دیارلس روایتي هنرونه بیا ژوند کولو د پاره هلي ځلې تیز کړې دي دغه کم هنرونه دي لمو د سر شازبه تفصیل اورو
د ډیوا رادیو قدرمن اوریدونکو زدا وخت د پېښور تاریخي ګورګټلی کې موجود ما او دلته کې صوبایي حکومت د هاغه فنونو او د هاغه هنرونو یو ورکشاپ جوړ کړی دی یو کله غونډه کې جوړ کړه ده کم چې په ختمي دو دي نو راځي چې د دې ورکشاپ ارګنایزر سره خبرې وکړو ذکر الله صاحب کدام راته ویل چې دلته کې سمره فنون دي او د دې ستره کې کار دي د دې دلته کې څنګه راځي
دا پروجیکټ دی سٹارټ شو 2012 کې دی مین مقصد ټو کنزرو پریزرو پروموټ اند ریوایو دی ډینګ آرټ چکم لکه زموږ صوبیا غ ډینګ آرټ او چکم ان ډینجر او دای ریوایو کول دا نو دلته موږ سره دی 18 مختلف آرٹسٹس آرٹس کنا ائی هر یو کیو ماسٹر ٹرینر دے او 200 سٹوڈنٹان دی نو دے کی مختلف ٹریننگ دی ویکس آرٹس زمون کنا داس کوپر آرٹ تے رباط تے پشاوری چپل دے کرکول دے سے مختلف نور آرٹس دی استاد 10,000 پر منت او شاگرد 5,000 پر منت او دی ٹول را مٹیریل گورنمنٹ پرووائڈ کئی دا 2012 شروع شوه دی او 2015 جون کې دا اینڈ شو اوس بیا د ایکسټنشن ملو شوه دی 3 ایئرز
او کدی کې لکه د لری پرتو علاقو سوک داسې فنون وی چې هغه پکې ایسا غستل غاړي راتلی شي
او چې دی هغه راتلی شي دی سیکنډ فیس کې هغه راځي پکې
صحیح ګران اوریدونکو زه دا وخت یو استاد سره موجود یم او راځي چې د سره خبرې کوم چې د کم فن زده دی او د دلته کې څنګه راغلی اسلام علیکم
وعلیکم السلام زمان نوم ریاض احمد دی زه دا ویکس پینټینګ چې دینو کار کوم او دا زین چې دینو پلار نکنه چې دینو دا کار شروع نه دا روان دی او دا وسط ایشیا نه افغانستان پلار چې دینو دا پېښور ته راغله او زما دا خواہش دی چې دا دا فاټا خلق چې دینو دام ماشومان چې دینو دویم راشي او دا کار زده کی.
اگران اور دن کو زدا وقت وینم چې دا یو شاگرد ناشته په دې کپڑا باندې ډیر نازک کار دی دا کای استاد سنوم دی
زمانو محمد آصف خان دی جی موږ د دې کار زده کول تقریبا سلور میا شو شو زده کو خو زموږ له لاس بالکل نه صفه شه موږ تقریبا 40% تر رسیدلې دی کې سجه تقریبا سټوډنټ لپاره کم از کم کال یا یونیم کال لګی دی کې
مهرباني. ګران اوریدونکو زه دا وخت یو ربابي څخه راغلی ما دې دلته کې دا ربابونه جوړی او راځي چې د سره خبرې کوو تاسو سره. جی
رما جی الف ګل دا جی دا یو لرګینه جوړیږي دې سره دا پاسه پیس پی دوباره واچولې شي باقی پی سرمن واچولې شي جی داغه دا پاسه تارونه ټټو پیرا شي جی داغه خپل لیولې پی خبر کې دو دوکانونه دي جی بس واحد هغه کار کوي یو زه کار کوم او باقی دی علاقې نه لګ بار خلک شته دی هغه کار کوي. 25 کالو زندگی کې ما تقریبا 10 بار شاګردان قابل کړی دي چې هغه خپل ځان له کارونه کولی شي.
او د یو رباب په قیمت د خر رباب قیمت په سمره وی تقریبا
دا سر جی د ساده رباب قیمت نه واخلې 10,000 نه در 2,00,000 روپو پورې رباب تیاریږي جی.
مننه جی مهرباني. اقدر منوري دن کو دلته کې زيو ټیچر سوالاړ ما چې د قریشی دا کار کوي او د خولي خولي جامع راز ونډ کړي د سر خبرې کو استاد سنوم دی جی.
جی زمانو شایسته دی ارزانی یا گرانی خود دی او داغی ڈیفرنس فرق دا دے چې دا په لاس باندې شوی نو دا په مشین کې مو وینځو یا هم دا سه زنانه په کور کې وینځي نو دا خرابېږي نه.
صحیح مهرباني جی. گران اوریدونکو کو زه دا وخت یو بل تربیتی مرکز ته راغلی ما چې دلته کې دا د کاپر یا د پیتلو کار کیږي.
زما نوم خواجه سفر علی دی. مونږ چې کوم دی هغه وخت کې دا د تانبې لوښي بم جوړولې چې وړه کاشوغه والې تر چاټې مانګې غټ غټ دیګونه هر څه به جوړېده لیکن اوس چې کوم دی دومره ګرانی وشوه چې خلکو دا توجه چې کومه دا لږه کمه شوه دې اړخ ته نو د دې په ځای چې کوم دی سټینلس سټیل لاله سټینلس سټیل نه علاوه چې کوم دی اکثر پلاستیکي لوښي خلک استعمالوي خو اوس بیا د خلکو توجه چې کومه دا د تانبې اړخ ته شروع شوه.
مننه جی ډیره مننه.
ډیره مننه.
قدر منور دن کو دے استادانو دے شاگردانو تاسو دا خبرې واورې دلې او د هم دا خبره کوله ک د فنونو کې لګ نور هم اضافه وشي او د پیسو کې لګ اضافه وشي لکه د استاد معاش کې لګ سیوا وال راشي یا د شاگردانو ته چې کم 5000 روپۍ د میاشتې ورکې کاږي کې اضافه وشو نو دای وای چې نور شاگردان هم د دې نه زیات راشي. مندسر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پی خبر.
قدرمن اوریدونکو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ اسلامي نظریاتي کونسل ویل دي په وراثت کې د خواجه سراو ته هم برابر حق ورکړل شي. خواجه سرا تنظیمونو د اسلامي نظریاتي کونسل دغه فیصله ته څه غبرګون ویل دي رابعه پیر نه به تفصیل ورو.
د اسلامي نظریاتي کونسل د غونډې وروسته د مطبوعاتو سره خبرو کې تېره ورځ د کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی ویلي وو چې په دغه خواجه سراو کې د نارینه صنف زیات دی. همدغه سبب دی چې دوی ودونه کوي او بچې پیدا کوي خو په ظاهره توګه د بناو سنگار په ذریعه د ښځو جلوه خپله کې. دوی زیاته کړې ده چې خواجه سراو رجسټریشن څخه وړاندې د دوی طبي معاینه دي لازمي وګرځول سي او که چېرې څوک په دغه معامله کې غلط بیاني کوي نو د هغه په ضد دي قانوني کاروایي پکړی سی. مولانا شیرانی د هم ویل دي چې دغه خلک د خپلو کورنۍ څخه لسی جدا کېدی او د دریم صنف په توګه پیژندل کو هم نسی ورکول کېدی. خدای دا ویل دي چې مور او پلار ته پکار دی چې د کورنۍ څخه د جدا کولو پر ځای دي د دوی د جنس تر مخه په وراثت کې برخه ورکړي. د مولانا محمد خان شیرانی وړاندیزونه چې د وړاندې راهیسې متنازع ګرځول کېږي پرې د خواجه سراو لاړخه هم سخت را دي عمل مخې ته راغلی دي او د خواجه سراو د تنظیم مشری الماس پوبی پر دې خبرې ټینګار کړی دی چې خواجه سرا دریم صنف دی او د دې پرشناختې کارت هم د جنس په خانه کې خواجه سرا لیکل شوی دی.
پابندی لگائی جائے
پکار دی چې پر هغه ښځو هم بندیز ولګوي چې د نارینه جامې اغوندي او په پاکستان کې یو داسې قانون جوړ کړی سي چې د یو بل شکل په خپلولو بندیز ولګول سي چې یو نارینه هم د ښځو جامې نه اچوي. دوی زیاتوي چې کچري د خواجه سره د طبي معاینې خبرې کیږي نو پکار دی چې ټولو نارینهو د ودونو څخه وړاندې هم طبي معاینې وکړی سي. د سرکاري شمیرې تر مخه دا وخت په هیواد کې شاوخوا 80,000 خواجه سره موجود دي. د خواجه سره ستر عدالت په کال 2011 کې د یو پرېکړې د لارې د دریم صنف درجه ورکړې وه او دوی ته د ووټ حق او په دفترونو کې د کار کولو اجازه هم ورکړې سوې وه. او د نادره له اړخه جاري سوي شناختي کارډ کې د دوی لپاره د دریم صنف کالم هم معرفي کړی سوی و. خو د دې هر څه باوجود د خواجه سره په ژوندونو کې څه خاص بدلون په نظر نه راځي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د محرم د ختمېدو نه فور
اګران اوریدونکو وس وړاندې کوو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په نایجر کې د اکتوبر په 9 تاریخ یو دستوره کې د امریکای سفیر یونیس ریډک او د نایجر نایب وزیر کفا جکاو د خپلو حکومتونو لخوا د سلامتیا په باب له شریکه عملی منصوبه دستخط کړې ده. د سلامتیا دا شریکه منصوبه تیر کال نه عملی شوې ده او دا په سیمه کې د سلامتیا د حالاتو د خکولو په لوري د کوټلي دریز څرګندونه کوي. په دې منصوبه د سیمې شپږو ملکونو غانا، کینیا، مالی، نایجر، نایجیریا او تیونس دستخطونه کړي دي. د سلامتیا په دې منصوبه کې زیات اهمیت سیول او فوجي ادارو او د دې ادارو کارګزارۍ ته ورکړې شوې ده او په دې کې حکومتونو ته د سلامتیا په مد د نظر ساتلو وینا شوې ده. د سلامتیا د منصوبې تر مخه د هر ملک دننه چلوونکي پروګرامونه جدا جدا دي او دا د هر اتحادي ملک د خصوصي مسلو، مقصدونو او غرضونو هنداره ده. د سلامتیا د شریکی منصوبې تر مخه د امریکای او د نایجر ماهرانو د یوې شریکی عملی منصوبې د جوړولو لپاره کار کړی دی. دا شریکه عملی منصوبې یو شریک دستاویز دی چې د دې لاندې د کامیابی ملګرتیا لپاره لارښودونه کوي. په دې کې درې مدونه په ګوته کړی شوی دي. یو د قومي سلامتیا د اهمې اډانې د جاج اخیستو، دویم د موجوده افرادي او عملی وسیلو یو ځای ته د راغونډولو او دریم د خارجي مواصلاتو مدونه دي. د سلامتیا شریکه منصوبه د خپل قسم یو اهم منصوبه ده. د دې په اهم مقصدونو کې د خپل خلکو د حفاظتي ضرورتونو د پوره کولو لپاره د اتحادي ملک د صلاحیتونو زیاتول، د غیر محکمتیا مخنیوي کول، د ترهګر سرګرمو لار نیول، د قانون بالادستی ساتل، د بشري حقوقو خاطر کول، وګدمیاده اقتصادي ترقی ترلاسه کول او په هغو ملکونو کې د امریکای د کوششونو او د حالو زلو اثرات کوټلي کول دي کوم چې د اصلاحاتو او پالیسۍ فیصلو ته تیار دي، ځکه چې دا د سلامتیا د مد لپاره ډیر اهمیت لري. په دې اهم دستاویز د دستخط کولو وروسته د امریکای او د نایجر حکومتونو په ذکر شوو دریو واړو مدونو کې د کیدونکو کوششونو د باردار کولو لپاره په شریکه هلې ځلې شروع کړي دي. د سلامتیا د منصوبې ډلې به په اکتوبر او د نومبر په آخر کې نایجر ته ځي چې په دې کار شروع کړي. نایجر او د سیمې نورو افریقانو ملکونو ته دا وخت د سلامتیا مسلې پیښې دي. امریکا خپل اتحادي ملک نایجر سره په شریک کار کولو کې ویاړ ګڼي چې دا شان د مسلو په اوارولو کې ورسره لاس امداد وکړي شي او د نایجر د خلکو د سلامتیا ضرورتونه پوره کړي شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.